مې چا بولې ما باز وویل چې نه کنه دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ راوړې دی وګړي منځ ته ولګېږي نه دې خو مخکې نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مزار بند شو ټول خلک لکه در صدر شو څوک کوټو ته ننوتل څوک وتښتېد سیستان د پانډونو غاڼه ډېر ډېر تشویش شو ډېر په منډو باندې خلک لچاو دي نه
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزي حکومت ته سپارلي او همداراز د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړي د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو جنګ د سپینه څوکه کې د سیمې خاردار نه دیخوا دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر وسه د یاد جګړې پاړه سندې ویلي د کونړ وسیدونکو وای په تیر شاوخوا لسو کالو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په لسګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړې شوې دي افغان حکومت تل د اعلامیو په خبرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې تر وسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بل سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ منفي 8.1 ته رسېدلې وه. دغه یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې 1200 کسان. سږ کال د جون په شلمه په فرخویانس کې هوا د سانتیګریډ مثبت 8.0 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځي په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په دیرشمه تایید کړ. خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګریډ تر مثبت 30 درجو لوړوي. د فرخویانس ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره شکته پورته کیږي. په فرخویانس کې په اوړي کې څو اونۍ 40 ساعته لمر وي او په ژمي کې څو میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 1 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې یو درجه تر سش کال سړه وه. جون یوازې نه میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سش کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودې وې. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګېږي. د جولای په 15مه په 1383 سیمو کې د اورونو د لګېدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یابلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله لډیرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ځ خپل هم ډېر مخالي پیاب رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلې ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چې لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هون.
په زرپانه کې به لنډ کی ساستونه واوري.
حلق په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رايست قلم پرزما کول به.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شک وکوم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانی نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستای هنرمند وای کچېره دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ویایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسر موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې ورجنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا او سپین ګیرای مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړیو نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاستونه نیوکی وکړي.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز استودیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره به سواد دي د مون اکثر د ډیر هنرمندان نو باید د هنرمندان به سواد شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولی چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع د غیټه باندې ستونزې رسو همدا شم د سبت رجستر په اړه چې هنرمند به سب سمسار څو ګرځي چې هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول سورنای شپېلۍ سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا تبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما د څنګهرل لکه د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکوال په هیڅ نه پیژن. نو ما لازمه وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
ښه، یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کوي او یا یې د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي کنه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې کئی د ادبی خګنو پاړه خبره کیدای ممکن لجنو ننګونو مشکلات سره یو څه مخ کیدای زکه چې لغورسته خو بیا مبارزه سو پسی کی صدا سوچي انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی وچا ویلای نو بل په خامه خاوه په یو بل لوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخي چازلنه د خکړې چې
تاسو هم د سیل چا سره مخ شوی چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیات د یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سی تاسو د اروحات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې ستاسو
دا پکیو آیا دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری څړه او د تورت نوري سنگسار او زینو کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکري او له د وروسته ملي کړي
ښا د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پریږدي د پور کړی د بل اخره د دې لپاره جوړی چې یو وخت په اصطلاح راکاره سی لکه یو څه شي چې په انسان کې دنه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شي چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه سی بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی او چراویس پړی یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خسل کاله مخ کی وو خو له غنم سل کاله مخ کی فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په غلط کې وسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولې اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عین کیسه په کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومی چې د شهید فرخوندی کیسه سو یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والکتې نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه یو کله کله په کار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مخکې وو د ترکیو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وسل ولنډ کیسې مو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمه کوي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کنه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي هماغه بیا عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغلی
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به مو هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسې نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسې دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپاړس ماتري نغمه. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنم ګل استاد شاګرد دی، نو دې سره می واسې دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسې نظر واچو زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنگ یې پیکا کړی دی. څنګه کېدای شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه په هغه کې یو خوند او لذت او مزه وا پکې، نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول کدا زمنګ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ول میډ ویلې دا اوس پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویلې او لاس ورځي دوران یې غن لاس ورځي بعد یې څوک بیا ورینه. زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کرا وسه دا خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال به کیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سوګو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړه وو نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر نګداره زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې د اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته به زده کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د اواز د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی دی استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15-16 ساينو شول پور شاګردان زو لرم
دغه شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی باز شعر و شاعری باز ترجمه ورته خیر ما خپل شکر مونږ ده ارمونی
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودل شي
bale bale هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي دا او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږه چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه هغه مونږ زده کول شو
استاد ک د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وګغوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سهار خلق دیر دی پی آباد خپل کورونا سهار جانا نمړې کجوندې سهار میرا سفر می دې کوڅو کې غلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګي ګونه پانه رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانې په ننانې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل ل اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي
زرپانا ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم مې لته شي سره څوک ولګید مخ مې ور واړاوه یو کوچنی هلک مې لڅنګه منډه واخیسته سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده لکیلو ډکه کڅوړه مې را واخیسته سړک ته ور وګرځېدم زنګ راغی کشر ورور مې وو ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم جړغک مې واورید ها مخ مې ور واړاوه د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی وو هلک په جړغک وویل له جیبه دی تلیفون راایست قلم پر ځمکه ولوېد هلک ته مې وکتل چاو دی یخ وهلي بغوري یې سرول هلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې ومې خندل نه بکس دې د ډاکترانو غوندې دی ما ویل چې د ستوني دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی له چا پوښتنه وکړه د ستوني ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړید ورغلم 200 پیس واړي هلک یودم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را په زړه شول بکس مې کېښود خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه د هلک ستړی غږ مې واورید پخپل تاوانی شو ورو مې کتل ماشوم په غوسه ښکارېده و مې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ شخصي موټر دی خو خلک وړي موږ چغې وهو
کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي، خدا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل بلې، ستونی مې خوږیږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروال یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خولې یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نه شي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، کمې وس وای نو ستونی مې ورنه رایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وځړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعري زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی قطار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې قبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعري یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحا او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله. او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و. خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو، یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزانی مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیر سعدی د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی کتل، لویی تل په گفتار نه ده، لویی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
چاپانۍ یا بینجو د کندهاري محلي موسیقۍ هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقۍ دغه آله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقۍ په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره د جاپانۍ یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانۍ موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو وس د غاله په مسلکی ډول ژغبي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضلباری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم په سر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواست دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جمعات کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیر کړي نړې در بخې، وبادا ګیر کړي نړې
ولاړه د ژوندون پوره